السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1402 هجری لمریز کال د وری یا حمل څلرمه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو د خبرونه په خبرونو پیلو. په هلمند کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو 4 ورځو راهیسې د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی له هم نه دی خوشې شوی. د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو نوموړی د دوشنبې په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې له خپل کوره ایستلی او بیولی دی. طالبانو د نورایل کلیوال د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. کلیوال د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ غونډې جوړولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و. د زابل کندهار پر لویه لاره اوبخې د زابل کندهار لویه لاره چې تیره شپه ناوخته د ورښتونو له کبله بنده شوې وه، نن د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. په جنوب کې د طالبانو د 215 بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په جنوب کې پر دې لویه لار د ورښتونو له کبله یو بارړونکی موټر چپه شوی و، خو د انجینیرۍ ټیم په مرسته دا موټر بیرته راپورته شوی او لار یو ځل بیا د موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوې. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نهو غیر قانوني کډوالو د موندلو خبر ورکوي چې په یو لارې کې په المونیمی رولونو کې پټ شوی و. د چارواکو په وینا دا لارې له یونان څخه پولانډ ته روانه وه. له شمالي مقدونی سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل دا کډوال یې چې افغان، پاکستانی او سوریایی ځوانان پکې دي د چهارشنبه په ورځ د لارې د باډې د تفتیش پر مهال وموندل. سربیا د هغې لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانوني کډوال اروپا ته د تګ راتګ پر لاره پرې تیریږي. د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک پر یو ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وشل شوي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د اس 300 ډوله توغندي دا برید په کوستانتینوفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی. راپور کې راغلی دی چې په قربانیانو کې 3 هغه میرمنې هم شامل دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه. د بشري مرستو مرکزونه چې لومړني اساسي خدمات لکه اوبه او برېښنا برابروي، د اوکراین د حکومت لخوا په ځینو سیمو کې د جګړو له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره جوړ شوي دي. او د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کلونو کشرې لوبډلې د 3 اړخیزو لوبو په لړۍ کې سیالي سره کوي. بنګلادیش لوبه پیل کړي او تر اوسه یې په 40 اوورونو کې 180 منډې کړي او 3 لوبغاړي سوځېدلي دي. دا لوبه د هغې 3 اړخیزې لړۍ په ترڅ کې کیږي چې افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا ګډون پکې لري. له بلې خوا د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د 3 اووریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه نن شپه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربی اماراتو د شارجه ښار په لوبغالي کې پیلېږي. د دې لوب لړۍ 2 نورې سیالۍ د رواني مارچ میاشتې په 16 او 18 په پام کې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس مهال یو شمیر امریکایي وګړي لا هم له طالبانو سره برمته دي. امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې.
موږ وینو چې اصلي ګواښ د الصدیق له څانګې راپېښ دی چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي، خو په افغانستان کې هم وسلوال لري.
ولسمشر جو بایدن وایي امریکا د افغان او ایرانی میرمنو ترڅنګ ولاړه ده. په نورو موضوعاتو کې و باورئ چې د روژې لره رسېدو سره سم ولې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوي.
کابل ښاروالي نقنامه تاخیر ده، خو په نقنامه باندې دوی نظارت نه لري. تجاران احتکار کوي او دکانداران د روزي نوم کې واوري او په دوه باندې سودا قیمته کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم، د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شاوخوا 115 امریکایي وګړي لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. انټونی بلینکن پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې په یادو کسانو کې ځینې د طالبانو لخوا بندیان شوي دي. هغه هم دراز ویلي چې دغه افغانانو د استلو لپاره هم د دوی هڅې ګړندۍ شوې دي چې له امریکایانو سره کار کړي. خو په افغانستان کې د امریکا د کډوالۍ د خاصو ویزو یا اس آی وی ځینې کیس لرونکي بیا وایي چې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره محمد خاطر پردیس په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس
سلام، تاسو ته
پردیس مونږ ته ستاسو غږ ډیر ښه نه راځي، که لطفا خپلو خبرو ته په یو موقعیت داسې موقعیت کې دوام ورکړئ چې مونږ ستاسو خبرې واورېدلی شو. پردیس صاحب،
امریکایي چارواکي ادعا کوي چې لا هم په افغانستان کې د دوی اتباع شته او ځینې له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې. بلینکن کمیټې ته دا هم ویلي چې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا توقیف شوي او واشنگتن د دوی د ازادېدو لپاره کار کوي.
ډېری امریکایان دي چې د طالبانو په وسیله ګواښل کېږي. موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو، بل دا چې له موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده، او موږ هم له هغوی غوښتي چې کیسونو پاړه په عامه ځایونو کې خبرې ونه کړي. اوس موږ تقریبا 115 په شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې څلویښت د وتلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
نوموړي په افغانستان کې د هغه افغانانو په اړه چې له امریکایانو سره کار کړی، له افغانستانه د دوی د ویستلو په اړه هم څرګندونې وکړې. ښاغلی بلینکن د دغه پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا له کانګرس نه د بودیجې غوښتنه کړې. موږ هڅه وکړه په افغانستان کې د هغه امریکایي اتباعو سره چې بند پاتې خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. له بلې خوا بیا هغه افغانان چې کلونه کلونه یې له امریکایانو سره کار کړی او د دې هېواد د کډوالۍ د ویزو ځانګړي کیسونه یا اس آی وی لري، بیا د خپل نامعلوم برخلیک د معلومېدو غوښتنه کوي. په کابل کې دوه هغه کسان چې د اس آی وی کیسونه لري د نوم د نه خپراوي په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما د څو هېوادونو سرکاري تجربه لرم، زیاته د امریکایانو سرکاري تجربه لرم، د اس آی وی لپاره اسناد لرم. اس آی وی کیس مې یو څه مخته تللی دی، خو کم اپروول ته پاتې دی چې تقریبا اته میاشتې وشوې ما تر اوسه کم اپروول نه دی راغلی. نو هیله لرم چې په لنډ وخت کې دا کیسونه تند شي او موږ زموږ سرنوشت معلوم شي چې بالاخره څه کیږي.
زه د ایسایو کیس لرم، کارونه مې ټول تمام دي، نو فقط ویزه ترلاسه کړم او ولاړ شم. دا اته میاشتې کېږي چې نامعلوم حالات کې یم او منتظر یم، نور څه کولی نشم. اقتصادي وضعیت خو طبعا چې خراب ده، ډېر عین په صفر درجه کې ده.
ازادي راډیو د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې له طالبانو سره هم شریکې کړې. د دوی د حکومت مین زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ داسې څوک نه لرو چې دوی د بندیان له موږ سره وي،
او دوی دا دعوه به موږ وڅېړو په څه اساس کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې جمهوریت غوښتونکو د بایډن له ادارې څخه په 2020 کال کې له افغانستان نه د هغه د ویجاړونکو وتلو په اړه د حساب ورکولو فشار ته دوام ورکړی. د جمهوریت غوښتونکو په باور د بایډن د پریکړې یو بد اړخ دا هم و، کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتل، د کابل هوایي ډګر ته څیرمه یو ځانمرګي برید د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 120 افغانان چې د کابل هوایي ډګر ته ورټول شوي وو ووژل.
راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې واورېدي چې وایي اوس مهال د 115 تنو په شاوخوا کې امریکایي وګړي په افغانستان کې دیره دي او ځینې له طالبانو سره بندې دي. د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي په افغانستان کې د داعش ډلې نږدې 2250 وسلوال له هم فعال دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا دا خبره پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعیه غونډې ته په وینا کې وکړې. هغه هم درځ ویل چې طالبان د داعش ډلې د اهدافو د څارنې لپاره لازم استخباراتي ظرفیت نه لري. د مایکل کوریلا د څرګندونو نور جزئیات له حسیب تلاش څخه ورو چې د شباب په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب
سلامونه. د متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ سنچکام عمومي قمندان جنرال مایکل کوریلا وایي د تیر کال په پرتله افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر زیات شوی دی. مایکل کوریلا چې پرون یې د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. هغه که څه هم دا یو ګواښ وبلو خو زیاته یې کړه موږ وینو چې اصلي ګواښ د الصادق له څانګې راپېښ دی چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي خو په افغانستان کې هم وسلوال لري. د په وینا تاسو پوهیږئ چې داعش او طالبان له یو بل سره جګړه کوي او طالبان له داعش سره په جګړه کې یو خونخواره ډله ده خو دوی د هغو هدفونو د څارلو لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې په اړه خبرې کوو. د کوریلا په وینا طالبان له داعش سره جګړه کوي او دوی پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییزه توګه یې له منځه وړي خو په انفرادي توګه د داعش جنګلي نه څاري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهانو الصادق دفتر د داعش ډلې لپاره سیمه ییز وصل لپاره د یو کړۍ په توګه پیژندلې چې هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې سره کار کوي او هم د داعش په استازولۍ په مرکزي او جنوبي اسیا کې خپل سیمه ییز فعالیت مخته وړي. مایکل کوریلا تیره اونۍ د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته ویلي وو داعش ډله ښایي په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې د افغانستانه د باندې د امریکا او د متحده ایالاتو پر د لویدیځو متحدانو پر ګټو حمله وکړي. د طالبانو بیان زبیالله مجاهد د دې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو وروسته یې په خپله ټویټر پاڼه د دغه څرګندونو په غبرګون کې ولیکل چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تعداد په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې حقیقت نه لري او د ده په وینا داعش له پخوا په مراتبو کم شوي او ځپل شوي دي. مجاهد غوښتنه کړې چې داعش ډله دې دومره لوی نه ښودل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې داعش ډلې خراسان څانګې وسلوال په وروستیو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان په بېلابېلو وطونو کې خونړي بریدونه وکړل چې له امله یې د ملکي افغانانو په ګډون طالب چارواکي هم وژل شوي دي. دغه وسلوالې ډلې په وروستیو دوو حملو کې چې په مزار شریف کې وشوې پکې د بلخ د والی د بلخ لپاره د طالبان والی محمد داود مزمل په ګډون یو شمېر خبريالان هم ووژل شول. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته رامنځته شوې ده. د افغانستان د امریکایي عسکرو یو اړخیزه د دوی په وینا یو اړخیزه وتل د متحده ایالاتو د حکومت لپاره په یو جنجالي موضوع بدله شوې ده. پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزارت ته تر راتلونکي دوشنبه فرصت ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه ټول اسناد د کمیټې ته وسپاري. د پنجشنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي وو له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه به وروستی راپور د اپریل تر نیمایي کانګرس ته وسپاري.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش و چې د امریکایي پوځي چارواکو د اندېښنو په باب البته په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو د امریکایي چارواکو د اندېښنو په اړه معلومات راکول.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات افغانستان او ایران د هغو ښځو ترڅنګ ولاړ دی چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی بایدن د څرګندونې په هغه وینا کې کړي چې پرون د سپینې ماڼۍ پر ټویټر پاڼه خپره شوه د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د څرګندونو ته اشاره کوي او وایي د افغان ښځو د وضعیت د ښېګڼې لپاره نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره فریده سیال د شباب په مستقیمه اړیکه سره ده. فریده جانه
مننه دا متحده ایالاتونو ولسمشر وای دغه هیواد افغانستان او ایران د هغو کوزو تر څنګ ولاړ دی چې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اساسي او بشري حقوقو یې تر پښو لاندې کیږي. جو بایدن په واشنگټن کې د ښځو د تاریخچي سبت په خپل وینا کې چې د پنځم به پورز د سپینې مړې په ټوئیټر خبره شوې په نړۍ کې د ښځو لپاره د جنسیتي برابرۍ د وضعیت ښه کولو لپاره 3 میلیارډ ډالر یې ځانګړي کړی دي. غلی بایدن په خپل خبرو کې وویل
موږ د ایران او افغانستان د هغو ښځو تر څنګ ولاړ یو چې له داخلي تاوتریخوالي سره مخ دي او د دې اساسي بشري حقونو تر پښو لاندې کیږي.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ بشري حقوقو او کار ادارې د 2022 کال د بشري حقوقو د کړنو په اړه خپل راپور کې شروانه اونۍ خپور شوې د افغانستان په اړه لیکلي چې د جنسیتي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی، کورنۍ تاوتریخوالی او نورې ستونزې په ګډون په افغانستان کې د ښځو لپاره څیړنې او حساب ورکول شتون لري. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې طالبانو پر ښځو د زده کړو، کار او ازادۍ د بندیزونو تر کولو پاړه سواب نه دی ورکړی. د امریکا د ولسمشر اترګندونی او د بشري حقوقو راپور په داس حال کې خبريږي چې په افغانستان کې لښپګوم ټولګیو پورته تر پوهانتونه د انجونو او کوزو پر وړاندې د زده کړو دروازې له هم تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت ویان زګلا مجاهد مو په دې اړه وپوښت، هغه په سواب کې ویل چې په دې اړه باید له اړوند وزارتونو سره تاسو خبري اترې وکړي. موږ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیان خطاب صاحبزاده او د لوړو زده کړو وزارت بیان ضیا الله هاشمي په دې اړه وپوښتل خو دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت ښه کېدو لپاره هیڅ لار شتون نه لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. یو له دغه فعالانو سره خبرې کړې دي چې دا فرشته یعقوبی نومیږي او دغه مېرمن په خپل خبرو کې وایي چې باید پر طالبانو باندې فشارونه زیات شي ترڅو هغوی د اعتراض شي چې افغان ښځې کار او نجونې تعلیم ته پرېږدي. هغه وایي باید افغان ښځو سره د افغانستان له بهر نه ملاتړ وشي ترڅو دغه ښځې راپورته شي او د دوی حقونه ورکړل شي. د 2021 کال اگست میاشتې راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، افغان ښځې او نجونو باندې سخت بندیزونه وضع کړي دي. طالبانو په دغه موده کې د بیلابیلو فرمانونو له لارې د ښځو پر زده کړو، کار، د بندیز تر څنګ پارکونو، ورزشي لوبغاړو او له شرعي محرم پرته له لري واټن سفر هم راګرځولي دي.
ډېره زیاته مننه له تاسو فریده جانې سیال. قدرمنو اوریدونکو، زما همکار و چې د ولسمشر جو بایدن د وروستیو څرګندونو جزئیات اورول، هغه ویلي دي چې متحد ایالات د افغانستان او ایران د هغو ښځو ترڅنګ ولاړ دی چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
لس سوریه سره د خلیج د عربي هیوادونو د اړیکو د خکولو لپاره هڅې روانې دي. په داسې حال کې چې متحده عربي اماراتو د سوریه ولسمشر بشار اسد ته د ابوظبي د سفر بلنه ورکړې، په عین حال کې سعودي عربستان له سوریه سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د عادي کولو لپاره په خبرو بوخت دی. اسمت څروان په دې اړه نور جزئیات راکوي. ملي څروان صاحب، مونږ ستاسو غږ نه اورو، که خپل مایک لطفاً ولګوي.
او بشه، وروسته له دې چې سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو د عادي کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ وکړ، دا هیواد اوس غواړي چې له سوریه سره هم اړیکې عادي کړي. عرب لیگ په 2011 میلادي کال کې د بشار اسد د رژیم له لوري د اعتراض کوونکو د بیرحمانه ځپلو په خبرګون کې په دې اتحادیه کې د سوریه غړیتوب وځنډاوه. د امریکا متحده ایالاتونو او د سعودي او قطر په شمول یو شمېر عرب متحدانو د سوریې د حکومت مخالفانو ملاتړ کاوه، خو بلې خواته روسیا د بشار اسد د رژیم تر ټولو مهمه متحده وه او وسم پاتې ده. څه موده وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د سوریې له حکومت سره د خبرو بیا پیلېده ممکن عرب لیګ ته د سوریې د بیرته راګرځېدو لاره هم هواره کړي، خو په دې برخه کې پرېکړې ته لا وخت شته. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په چارواکي پرون پنجشنبه ویلي ریاض د کنسولي خدماتو د بیا پیلولو لپاره له دمشق سره خبري پیل کړی دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي د خپل هیواد ال اخبار تلویزیون ته ویلي د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا راوستلو ته د سعودي د شاهي حکومت د لیوالتیا په چوکاټ کې د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري روانې دي. یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي سعودي او سوریا له کوچني اختر وروسته د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو په بیرته پرانستلو غور کړي. په سیمه کې د امریکا بل متحده عربي اماراتو هم له سوریې سره د اړیکو د عادي کولو لور ته ګامونه اخیستي دي. دغه هیواد په وروستیو کې بشار اسد او د هغه میرمنې ته د ابوظبي د سفر بلنه ورکړې ده. له څه باندې یوې لسیسې وروسته د سعودي او سوریې د اړیکو عادي کېدا به سوریې ته لار پرانیزي چې بیرته له عربي هیوادونو سره یو ځای شي. د سوریې حکومت په 2018 میلادي کال له کورنۍ چپې وروسته د عربي ټولنې او اکثرو عربي هیوادونو له لوري ورټل شو، خو له سوریې سره د اړیکو عادي کېدا له عربي هیوادونو سره د سوریې د اړیکو د ښه کېدو لور ته مهم ګام ګڼل کېدی شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له سوریې سره د منځني ختیځ د عربي هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره د هڅو جزئیات مو اوریدل.
لخبرونو ور اخوا
به هم د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورځو. په داسې حال کې چې د کابل ښاروالۍ مسؤلان د لومړنیو خوراکي توکو پر بایو د څار خبره کوي، د پلازمینې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د روژې لره رسیدو سره سم د توکو بای د پخوا پرتله لال وړي شوې دي. دوی ادعا کوي چې هټیوال د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې ته اهمیت نه ورکوي او شیان پلوري. په دې اړه جزئیات نرګس مومند حسن زئی راکوي.
سلامونه تکاسب تاسو اوریدونکو، تاسو وخت تاسو په خیر. څنګه تاسو هم یادونه وکړه د مونږن وزیر راپور د روژی په میاشت کې د خوراکي توکو او د اړتیا وړ توکو د لوړوالي په اړه دی. نو دا کومه نوې خبر نه ده، مونږ هر کال د سن سره مخامخ کیږو، خو په دې توپیر چې سخت کال مونږ په داسې حالات کې د سن سره مخامخ کیږو چې افغان د بشري حقوقو د نړیوال سازمانونو د څرنې پر اساس باندې افغانستان سخت کال په ډیر بیکچ توکا باندې د فقر، غربت او د بیوزګارۍ سره مخامخ دي. نو په دې اړه مونږ په کابل کې د ځینو کسانو سره خبرې وکړلې، د ضیا الله سره خبرې وکړلې. او د ضیا الله څه وایي؟
سال د همو رمضان یک سیر پیاز 500
د روژې میاشت کې عمر پیاز 500 افغانۍ شوي، بانجان رومي قیمت شوي، کچالو قیمت شوي او داسې ټول جنسونه قیمت شوي. تازه کې چې د روژې مبارک میاشت راغلي خلک لا ظالم شوي، بل دا چې سوداګر هم ظالم شوي. د روژې په دې مبارک میاشت کې شیان قیمت کړي، خو د روژې مخکې ټول شیان ارزان ول.
دا څرګندونې په داسې حالات کې دي چې موږ په دې اړه موږ د کابل ښاروالۍ سره هم خبرې وکړې، خو د کابل ښاروالۍ په خبرو پر اساس باندې چې موږ شاوخوا د موږ د مارکیټونو د تنظیم ریاست 22 آمریتونه په کلي توګه په منظمه توګه په مطلقه توګه د کابل په دې ټولو ناحیو باندې په بشپړ توګه څار لري او دوی یو نرخنامه جوړه کړې ده چې په دې نرخنامه کې تقریبا 10 قلم اجناس په کلي کې دي او دوی بالکل دغه پر اساس باندې په ټول کابل کې دوی څار لري، خو خاریان دا خبر نه مانی. نو په ورته وخت کې مونږ د مارکیټونو د تنظیم نه بخنه د سوداګری او د صنایع خونې د مدیره هیئت خنجر الکوزی سره مو هم خبرې وکړلې، خو د دې خبرو پر اساس باندې چې د ژمی رئیس په دې کې هیڅ کوم تغییر نه دی راغلی او نرخونه هم هغه څنګه چې وو هغه سړي او هغه نرخنامه چې کابل ښاروالۍ ورکړې دا هغه بالکل حقیقي نرخنامه ده. نو اور چې خنجر الکوزی څه وایي؟
کابل ښاروالۍ نرخنامه تاخیر ده، خو هغه نرخنامه باندې د دوی نظارت نه لري، تجاران احتکار کوي او دکانداران د
لدغه پروسه کابل ښاروالۍ او د مارکیټونو د تنظیم 22 امریتونه چې زموږ تر مجموعي لاندې کار کوي او هم زموږ ګرځنده ټیمونه چې د اړیکو شمیره یې 0975 ده مطلق اندان رخپڼه په کابل کې تطبیقوي.
او ورته وخت کې تکل صاحب مونږ د ځینو دکاندارانو سره هم په کابل کې خبرې وکړلې. د هغوی د خبرو پر اساس باندې چې مونږ ته نرخنامه مهمه نه ده، مونږ ته مهم دا دی چې مونږ دغه خوراکي توکي په کوم اساس باندې اخلو. یعنې مونږ د خوراکي اساساً اکسلان په عمده شکل باندې اخلو او د ډالر په لوړوالي او ټیټوالي باندې اډل لري. هر څومره چې ډالر مثلا قیمت چک زی موږ مجبور یو موږ اړ یو چې خوراکي توکي بیرته په مغز شکل باندې وپلورو او موږ شکل چې خپل جیب مصرف کوو.
ډیر زیاته مننه نرګس مومن حسن زی و چې په کابل ښار کې د روژې لر رسیدو سره سم د بایو د لوړېدو په اړه معلومات راکول.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د روژې د مبارک میاشتې ځانګړې برخه هم خبريږي. خو له هغه مخکې لاند ورزو د ازادي رادیو خبريال بختيار ساحل ته چې د نن سپورتي خبرونه راکوي. ساحل صاحب مننه چې خبرونه ترغلاست. نن خو نو د کرکټ تورز د افغانستان لوبډلې دوه لوبې لري.
سلامونه تکل سپتاسي ټول لیدونکو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن شپه تر د کابل پر وخت 8:30 بجې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لومړۍ سیالي ترسره کړي. تیر ورځ د پاکستان د افغانستان لوبډل مشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ډاډ څرګند کړی دی چې په دې لوبه کې به افغانستان ډیر ښه ځلیږي. هغه ویلي دي چې که څه هم دا سیالي له رنګونو ډکې دي خو مطمئن دی چې لوبغاړي به خلوبه کوي. د خاغلی خان په ټکو چې افغان لوبډلې له تیرو څو اونیو راهیسې په شارجه کې تمرینات ترسره کړي دي او د دې تمریناتو پایله به نن شپه په دې لوبه کې څرګندېږي. اخوا بیا د پاکستان لوبډلې یا کرکټ ادارې له 7 وړاندې د افغانستان پر وړاندې لومړۍ شلوریزي سیالۍ ته خپل 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا په کرکټ کې ډېر کم پیښیږي چې له ټاس وشتلو وړاندې لوبډله اعلانېږي. د پاکستان کرکټ ادارې په رسمي فیسبوک پاڼه کې یو ویډیو خپره شوې ده او د یاد هیواد لوبډل مشر شاداب خان خپله هغه 19 کسیزه لوبډله چې په نننۍ سیالۍ کې به ولوبېږي اعلانوي. شاداب خان وایي چې په دې لوبډله کې بسایم ایوب، محمد عارف، عبدالله شفیق او طیب طاهر د لومړي ځل لپاره سیالي ترسره کی. دواړه لوبډلې د شارجه لوبغالي ته رسیدلې دي. افغانستان لا خپل ولس کسي ځل لوبډله نه اعلان کړې.
ساحل صاحب دا پروګرام وخت ډیر کم دی کده لاند دی نو لس کلنو د لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره هم راته وایست.
د نن اسکلانو په لوبه کې بنگلاديش لومړی توپ وهنه کوي. افغانستان تاس وګټه او بنگلاديش تر توپ وهنه بلنه ور کړی ده. بنگلاديش تر دې دمه په شپږ څلوېخت اورونو کې 240 منډې کړې دي او یو درې لوبغاړي سوځیدلې دي.
ډیره زیاته مننه بختيار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريالو چې د نن د کرکټ د دوو مهمو لوبو په اړه معلومات راکول او اوس هم د روژې ځانګړی پروګرام واوري.
ژوند ژوند روژه کې
طیب دین بریالیم د خوست ولایت مسافر او ولسوالۍ اوسیدونکی. روژه ډیره ل برکت او رحمت څخه ډکه میاشت ده. د پخوا او سنیو رمضان میاشتې توپیر په دې کې احساس کیږي چې پخوا به خلکو روژه ماتی په ډلهیز ډول په جمعات کې ترسره کاوه. خپل ډلهیز روژه ماتی ډیر نه لیدل کیږي. د هغې ترڅنګ پخوا خلکو مختلف ډیرو ترکاری او سبزی میوه ته لاسرسی نه درلوده. هغه خلک چې ښار ته نږدې دي هغوی اوس له سبزی او ترکاری او میوجات څخه ډیره استفاده کوي. بل توپیر دا دی چې اوسنی وخت کې خلک په روژه ماتی کې د هغوی دسترخوان په هغه ډول جوړ نه وي. ډیر ترکاری او مختلف غذاوې په هغه کې موجود نه وي په دې چې اوس نرخونه لږ څه لوړ شوي دي. ولې بیا هم خلک په پاملونو کې تر خپل وس پورې تر خپل وس او توان مطابق روژه ماتی جوړوي. نارینه ځان ته روژه ماتی تیاروي او ښځینه ځان ته هغوی بیا په ډلهیز شکل بیرته هغه خوري. روژه ډیره د برکت او معافرت څخه رحمت څخه ډکه میاشته. په دغه میاشت کې خلک ډیره توجه عبادتو ته کوي، صدقې کوي او ذکرونه کوي.